سلام په افغانستان کې د سهار او بجې شوې چې لدی سره د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه هم پیل شوې چې د ماخام ترو بجو به دوام وکړي. روانه نیم ساته خبری مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پیلې په لنډو خبرونو کوو. د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې د دغه هیواد څلور محصلان په کابل کې نادرکه شوي دي. دا څلور محصلان چې د اختر په لومړۍ ورځ نادرکه شوي د افغانستان په دوه جلا پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت وو. ویل شوي چې د نادرکه شویو له منځه دوه تنه د ننګرهار پوهنتون او دوه د کابل طبي پوهنتون محصلان دي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د پاکستانی محصلانو د نادرکه کېدو کومه پیښه نه ده شوې. د راپور لمخې د پاکستان د بشري سرچینو وزیر ساجد توري په دې اړه د طالبانو حکومت له چارواکو سره خبرې کړې دي. تاجکستان وای دغه هیواد او افغانستان ترمنځ سوداګري زیاته شوې ده. د تاجکستان د ګمرکي خدماتو اداره وای د سکل په لومړی او دریو میاشتو کې له تاجکستان څخه افغانستان ته د 40 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات شوي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 6 میلیونه ډالر زیات دي. تاجکستان افغانستان ته سیمنټ، سکاره او کرنیز محصولات صادروي. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته سره له دې چې د دواړو خوا واړي کې ډېرې ښې نه دي، خو تاجکستان افغانستان ته د برېښنا صادرات نه دي درولي. دا هیواد افغانستان ته د ورځې شاوخوا 9 میلیونه کیلو واټه برېښنا صادروي. د آزادې مبارزې فری فایټ افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیره شپه خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې د روسیې په کرسنادور ښار کې وشوه، روسي لوبغاړي ولادیمیر اوسیپوف ته هوتک مقابلې ته راوتلی و. احمد ولی هوتک له بری وروسته په یوه احساساتي ویډیو پیغام کې وویل:
په نام خدا مام پیروزی خدا برای تمام ملت تبریک میگم، ټول ته تبریک برام مبارک شه.
د فلسطین د کورواکو تشکیلاتو مشر محمود عباس پرون جمعه د فلسطینیانو په خوره کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په کتنه کې له هغو پوښتل چې د اسرایلو له څلور اویا کاله غذاب دربدرۍ او مصیبتونو وروسته به دا وضعیت کله پای ته رسیږي. دا په تیرو 15 کلونو کې د امریکا له ولسمشر سره د یو فلسطیني مشر لومړنۍ کتنه وه. عباس وویل د اوسلو د تړون پر اساس له اسرایلو سره پر خپلو ژمنو ولاړ دی او د سولې د تړون پر اساس د بشري او هر اړخیزې سولې تمه لري. او د نړۍ د هوایی شرکتونو په اړه د یوې تازه درجه بندۍ پر اساس د قطر، اماراتو او ترکی هوایی شرکتونه د نړۍ په لسو غوره هوایی شرکتونو کې شمیرل شوي دي. د ایرلاین ریټینګ د کلنی راپور له مخې چې پرون خپور شو، د قطر ایرویز هوایی شرکت په 2022 کال کې د نړۍ تر ټولو ښه هوایی شرکت غوره شوی. له قطر ایرویز وروسته د نیوزیلند هوایی شرکت دوهم او د متحده عرب اماراتو الاتحاد رې مقام خپل کړی. د متحده عرب اماراتو بل هوایی شرکت یعنی امارات هوایی شرکت شپاړسم غوره هوایی شرکت ګڼل شوی. ترکیش ایرلاین د نړۍ نهم غوره هوایی شرکت بلل شوی. خبرونه مو واوریدل، په روانه خبرونه کې به واوری تاکل شوی د امریکا کانګرس د دفاع وزارت یا پینټاګون د 2022 کال دفاعي بودیجه تصویب کړي چې افغانستان ته هر ډول مرسته پکې منع شوی. پایله به د افغانستان لپاره څه وي؟
اول شوی چې دغه مرسته نه باید افغانستان برخمن نشي، دا د افغانستان لپاره یو ډیر بد خبر ده.
د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي د یو ټن صادراتي سکرو بیا 280 ډالر تل وړه شوې ده.
په نړیوال مارکیټ کې په 350 ډالر اویا ډالر فرق دی.
او په تیره میاشت کې په پاکستان کې تر یو نیم سل ډیرې ښځې او تر شپېتو ډیر ماشومان تښتول شوي دي.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
اوس هم راپورونه تاکل شوی ده چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګه د دفاع وزارت یا پینټاګون د 2023 کال دفاعي بودیجه تصویب کړي او ورسره جوخت پینټاګون افغانستان ته د هر ډول مرستې له ورکولو منع کړي. د دې طرحې په اړه د امریکا د کانګرس ځینو غړو اندېښنه ښودلې، خو په داسې حال کې چې په کانګرس کې د دواړو ګوندونو له ملاتړه برخمن ښکاري. تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
په پام کې ده چې د امریکا د استاسو جرګه د دغه هیواد د 2023 کال 8.9 میلیارد ډالري بودیجه ژر تصویب کړي او ترڅنګ یې هغه طرحه تایید کړي چې پر اساس یې د امریکا دفاع وزارت افغانستان ته د هر ډول مرستې له ورکولو منع کیږي. خو په کانګرس کې مسلمان استازی الهان عمر د دې طرحې په اړه اندېښنه لري. د پر خپل ټویټر پاڼه کښلي
افغانستان د مزکی پر مخ ل یو تر ټولو وحشتناک بشری بحران سره مخامخ دی. موږ باید افغانانو ته د بشری مرستو در رسولو لپاره ل خپل ټول توانه کار واخلو، نه دا چې د هغې مرستې لپاره چې کولی سو بې ځایه محدودیتونه ولګوو.
د دې طرحې په باب چې په کانګرس کې دواړه ګوندونه یعنی جمهوری پال او ډیموکرات ملاتړ کوي، ویل شوي چې پینتاګون د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته هر ډول خوراکي، طبي او نور مرستې منع کوي. په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د تیرې جون میاشتې له سخت زلزلې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د 55 میلیون ډالرو بشري مرسته اعلان کړه او ویل چې دا مرسته به د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې له لوري له زلزلې ځپلو سره وشي. په همدې منځ کې د کانګرس د استازو جرګې غړي الهان عمر هڅه وکړه چې په وړاندې شوې طرحه کې بدلون راشي. د وړاندیز کړی و چې د ولسمشر بایدن حکومت دی په هغه صورت کې افغانستان ته د نغدو پیسو پر انتقال بندیز نه لګوي چې په افغانستان کې بشری مرستو ته فوري اړتیا وي، خو د دې پر وړاندیز هیڅ غور ونه شو. دا طرحه به د امریکا د راتلونکي مالی کال له بودیجی سره چې 8.9 میلیارد ډالر ده یو ځای د استازو جرګې له لوري تصویب شي، وروسته به سنا جرګې ته وړاندې شي او د ولسمشر جو بایدن له لوري به توشه شي. ډیر کم داسې شوي چې ولسمشر یې ویټو یا رد کړي.
د کانګرس طرحه پینټاګون په افغانستان کې له هر ډول مرستې منع کوي. د دې طرحې تصویب په اوس وخت کې چې افغانان بشري مرستو ته سخت اړتیا لري اغیزې څه وي؟ په دې موضوع عصمت څروان د سیاسي چارو له کارپو شفیق همدم سره مرکه کړې او لومړی د پینټاګون له لوري له افغانستان سره د مرستو د بندېدو د اغیز په اړه د نظر پوښتلی. ښاغلی همدم په ځواب کې وویل:
زه فکر کوم چې دغه وروستی تصمیم چې کانګرس نیولی چې دغه د راتلونکي کال بودیجه چې شاوخوا 310 میلیارد ډالر د دفاعي بودیجه د تصویبیږي او دې کې ویل شوی چې دغه مرستونه باید افغانستان برخمن نشي، دا د افغانستان لپاره یو ډیر بد خبر ده. خو میرمن الهان عمر د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس وتلی غړی، مسلمان غړی، دوی ډیر هڅه کوي چې کانګرس او حکومت ته قناعت ورکړي چې بشری مرستې د افغانستان د خلکو سره ونه دروي، او دوی لا هم هڅه کوي. زما امیدواري شته چې داسې نور سناتوران هم پیدا شي که هغه مسلمانان دي که غیر مسلمانان دي، دغه بشری ناورین چې په افغانستان کې ده دغه بحران دپاره د حل لاره وګوري او دغه بشری مرستې دي باید په داسې وضعیت کې د افغانستان سره ونه درول شي. او پټه هم نه ده چې امریکا متحده ایالات لا هم په همدې شرایطو کې د افغانستان د سترو ډونرانو په جمله کې ده چې حتی په همدغې زلزله کې هم شاوخوا 50 میلیون ډالر افغانستان ته ولیږه چې دغه پیسې کافي نه دي او افغانستان لا هم 100 میلیون ډالر ته ضرورت لري. او امریکا متحده ایالات نه به زما غوښتنه او د نور ټولو خلکو غوښتنه هم دا ده چې د خپل مرستې پیسې او حمایت مستقیما د افغانستان د خلکو سره ونه دروي.
همدم صاحب، له افغانستان سره د امریکا ډېرې مرستې کوم وزارتونه یا ارګانونه کوي او په دې منځ کې د دفاع وزارت د مرستو اهمیت څومره دی؟
امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت یا دفاعي بودیجه په افغانستان کې یوازې په امنیت او دفاع کې نه مصرفېده، بلکې حتی په بحراني شرایطو کې، په زلزلو کې، په سیلابونو کې، په وباو کې دغه بودیجه، دغه پیسې د خلکو د خیر ښېګڼې لپاره هم مصرفېده. نو دغه دفاعي بودیجه یا مشخصه بودیجه و د افغانستان دپاره چې 15 میلیارد او هغه هم چې دوی ورته کنټینجنسي بجټ وایي د دفاع د وزارت د پیسو نه تله، او نورې پیسې هم د همدغې دفاع وزارت د بودیجې څخه افغانستان کې په خیر ښېګڼو مصرفېده. په تیرو 20 کلونو کې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې شاوخوا 160 میلیارد ډالر د مرستې په توګه لیږلې. د دغې پیسې یوه لویه برخه د امریکا متحده ایالاتو د دفاعي بودیجې څخه تللی، او همداراز د امریکا متحده ایالات دفاعي ځواکونه د دغه پیسو مدیریت هم په لاس کې لري. په دې معنی چې حتی د لومړي وختونو 2000 لومړي کال نه وروسته امریکا متحده ایالات د بیا رغونې ولایتي تیمونو یا پیارکیان په افغانستان کې جوړ کا چې د غیر لري د افغانستان په ولایتونو کې دوی بیا رغونې کارونه کوي. دا غین وروسته بیا انجینرینګ کورس شری ورته وایي یا د انجینری فرقه په افغانستان کې فعال شو. د افغانستان د لوی لارو شهرګانو د افغانستان په زیربناو کې د برق او د ټکنالوژي په نور ارسو کې ډیر لوی سرمایه گذاری کوي او پټه هم نه ده چې د امریکا متحده ایالات شاوخوا 15 میلیارد ډالر یوازې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکاو چې دغه پیسې هم مستقیما د دغې دفاعي بودیجې نه تله. د دې ترڅنګ نور بشري مرستې چې افغانستان ته کېده د دغې ترانسپورت، انتقالات، توزیع، امنیت هم په لویه کچه د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت یا د هغوی د قراردادیانو لخوا په افغانستان کې نیول کېده.
د سیاسي چارو کارپوه شفیق همدم چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون له لوري له افغانستان سره د مرستو د بندیدو په پایلو یې خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او 11.8 شپږ مترو اوریدلای شي.
د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي د یو ټن صادراتي سکرو بیا 280 ډالر تلوړه شوې ده. دغه وزارت بیان ازادي رادیو ته وویل چې لا هم تر نړیوال نرخ د افغانستان د سکرو بیا 80 ډالر ټیټه ده. د افغانستان ډیر سکاره پاکستان ته صادریږي.
افغانستان د صادراتي سکرو د یو ټن بیا د ترانسپورت له مصرف سره 280 ډالر تلوړه شوې ده. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وهندوی اسمت الله برهان تیرش په ازادي رادیو ته وویل حاضر ده افغانستان له هیڅ هوا سره د سکرو د صادراتو کوم قرارداد لاسلیک کړی نه دی.
د 2.5 ډالر په شاوخه کې یعنی د 201 ډالر څخه تر 2.5 ډالر پورې مخکنی ټانو کله چې موږ د کوم وخت څخه محصولاتي ګمرکي تعرفه او چاته کله نو د هغه راشي تقریبا اوس دغه 280 ډالر تر رسیدلې ده. نو 280 ډالر په نړیوال مارکیټ کې په 2.5 ډالر اویا ډالر فرق دی. البته د ټوله مصارف بیا په ترانسپورټیشن کې راځي. نو دا صرف د ډیورن تر کرښه پرې د زموږ اوسنی تجاران خصوصي سکتور والا چې اوس الته رسېږي دوی ته په تقریبا په 280 ډالر پرې وځي یو ټن.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د سکرو اتیا قانونه موندل شوي خو یوازې له 100 قانونو څخه سکار استخراجی شي. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې د افغانستان ډېر سکاره په ټیټه بیه پاکستان ته صادری شي او دا کار د ګڼو افغانانو له مخالفت سره مخامخ شوی دی. د راپورونو له مخې د سشکال په لومړیو شپږو میاشتو کې د طالبانو حکومت یوازې د سکرو د صادرولو لپاره 40 بلیون ډالر مالیه ټوله کړې ده. رویټرز خبري اژانسوي له افغانستان څخه د ورځې په متوسط ډول له 12 تر 14 ټن سکاره بهر ته په ځانګړي ډول پاکستان ته صادری شي. پاکستان چې د انرژي له سخت کمښت سره مخامخ دی سکرو ته زیاته اړتیا لري. پاکستان ته د افغانستان د صادراتي سکرو بیا هغه محل وړه شو چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وویل هیواد له افغانستان په ډیره ټیټه بیا سکاره اخلي. تیر میاشت طالبانو حکومت پر سکرو مالیه له 40% ډیر 40% تل وړه کړه. د رواني جولای په لومړیو کې د طالبانو حکومت وویل چې د یو ټن سکرو بیا له 90 ډالرو 200 ډالرو تل وړه کړې ده.
په داسې حال کې چې د هند پولیس د احمد ظریف چشتي د قتل په تړاو د څلورو کسانو د نیول کېدو خبره کوي د دې افغان وګړي کورنۍ هند ته د هغه د خاورې سپارلو په موخه د تاک خبره کوي. د احمد ظریف چشتي د کورنۍ غړي وایي چې هڅه کوي ژر تر ژره د هند ویزه واخلي او هلته لاړ شي.
احمد ظریف چشتي چې د روان چنګاښ میاشتې په 14 نیټه په هند کې ووژل شو اوس یو ورور امید ظریفي چې په صوفي ظریف بابا مشهور دی وایي هڅه کوي چې ژر تر ژره د خپل ورور د خاور سپارل مراسمو ته هند ته لاړ شي. ښاغلي ظریفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هند له حکومت وغوښتل چې د خپل ورور د قضیې په برخه کې عدالت ټینګ کړي.
موږ چې کله هند ته لاړو بیا خپل ورور خاورو ته سپارو او د خپل رور میرمن بیا لزان سره دا وړ کی و غختل او کی و نه غختل خپل خو خیده. کله چې یو ځوان مړ شي نو تاسو خپل په هیګی چې د کورنۍ حالت یې څنګه وي. موږ عدالت غواړو او د هندستان له حکومت نه غواړو چې په دې برخه کې عدالت ټینګ کړي.
د یو شمیر راپورونو پر بنسټ 28 کلن احمد ظریف چشتی چې په ظریف بابا مشهور و له تیرو څلورو کلونو راهیسې د هندوستان ممبئی ښار ته په 2 کیلومترۍ کې په ناشک سیمه کې ژوند کوه، هغه ځای چې نوموړی پکې څو موده مخکې ووژل شو. د هندوستان پولیسو ویلي نوموړی د روان لمریزې میاشتې په 14 هغه مهال چې د عبادت له مراسمو خپل موټر خواته روان و د ډریور په ځای کې ناست کس په سر وویشته. د هندوستان د پولیسو په وینا د دغه قتل انګیزه له 16 نه تر 30 میلیونه پانګه وه چې د بل کس په نوم ثبت شوې وه. د پولیسو په خبره دغه سرمایه نوموړي له خپلو عابدانو ټوله کړې وه. د هند پولیسو د معلوماتو له مخې احمد ظریف چشتی د دې لپاره چې هغه خپله په هندوستان کې پناه اخیستې وه نیش وکولی په خپل نوم سرمایه او یا جایداد ولري. د هندوستان پولیسو د دې پیښې په تړاو د 4 کسانو د نیول کېدو خبره کوي، خو له بلې خوا په هندوستان کې د افغانستان سفارت بیا وایي چې د ښاغلي چشتی مړی یې د کورنۍ په غوښتنه افغانستان ته نه دی لیږلی او په تمه دي چې کورنۍ هند ته ورشي. د دغه سفارت د رسنیو برخې غړي خیرالله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ نه غوښتنه دا ده چې د تدفین مراسم دې ترسره نه شي، او هغوی ویلي چې مړی دې ورته افغانستان ته نه ورلیږي تر څو دوی هند ته راشي او هلته یې خاورو ته وسپاري. زموږ غوښتنه هم ښکاره ده چې پلټنې دې وشي او عاملین دې د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د احمد ظریف چشتي کورنۍ وایي هغه په اصل کې د هرات د چشت ولسوالۍ دی او 4 خویندې او 1 ورور لري. خواجه احمد ظریف چشتی په دې وروستیو کې په ټولنیزو پاڼو کې د ډیرو افغانانو پام ځان ته اړولی و او په ټولنیزو پاڼو کې لیدل کېده چې هغه ته ډیر کسان د دعا لپاره ورځي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په پاکستان کې د خزو او ماشومانو د ملاتړ ټولنو په خپل میشتنی راپور کې ویلي چې 13 میاشت په دغه هیواد کې تر 1.5 سل ډیر خزي او تر 6 ډیر ماشومان تختول شوې دي. په دې راپور کې له خزو او ماشومانو سره د زور زیاتی او جنسي تیریو شمیرې هم وړاندې شوې. تفصیلي اسمت ساروان وړاندې کوي.
په پاکستان کې د دوامدار ټولنیز پرمختګ په نوم د ښځو او ماشومانو د ملاتړ یوې غیر حکومتي مؤسسې په یو راپور کې ویلي چې یوازې په 3 جون میاشت کې په دغه هیواد کې لږ تر لږه 155 ښځې تښتول شوې، په 112 تشدد شوی او په کابو 1.5 جنسي تیری شوی دی. د مؤسسې په دې اندېښنه شولې چې تښتول شوې ښځې عموما د ناوړه جنسي استفادې لپاره پلورل کیږي. د ښځو او ماشومانو پر ضد د تاوتریخوالي په اړه په دې راپور کې ویل شوي چې په یاده موده کې لږ تر لږه له 180 ماشومانو سره جنسي تیری او بدني تشدد شوی دی. په پاکستان کې د دوامدار ټولنیز پرمختګ مؤسسې په خپل میاشتنی راپور کې چې د سنټر فار ریسرچ یا د څېړنې د مرکز په همکارۍ چمتو کړی ویلي چې د ښځو د تښتولو په ټول ټال 155 پیښو کې 108 یې په پنجاب ایالت کې شوي دي. په راپور کې راغلی چې 22 ښځې په سند، 6 په خیبر پښتونخوا او 4 په بلوچستان کې تښتول شوې دي. په دې راپور کې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد جلا یادونه شوې او ویل شوې چې په جون میاشت کې په اسلام آباد کې د 10 ښځو د تښتول کېدو راپور ورکړی شوی دی. په راپور کې یادونه شوې چې له ښځو سره د تاوتریخوالي تر ټولو ډېرې پیښې هم په پنجاب ایالت کې شوې یا لشتدلشه په پنجاب کې ډېری پیښې ثبت شوې دي. له 122 پیښو څخه 16 په پنجاب او نوري له 3 ایالتونو او مرکز اسلام آباد سره تړاو لري. راپور وایي چې په جون میاشت کې د ناموس په نوم 9 ښځې وژل شوې دي. د راپور له مخې په جون میاشت کې په پاکستان کې د ماشومانو د جنسي تیری 3 نوي پیښې ثبت شوې چې تر ټولو ډېری یعنی 6 په پنجاب او 8 په خیبر پښتونخوا کې شوې دي. راپور وایي چې تیرمیش په پاکستان کې د 3 ماشومانو د تښتول کېدو پیښې ثبت شوې دي.
راپورونه مو واوریدل. د خبرونې په پاتې برخه کې دوه راپورونه د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه او ستاسو پیغامونه هم لرو.
له خبرونو ور اخوا
د امریکا له لوري همکارانو ته د پناه ورکولو عملیاتو د اعلان تر یو کال تیرېدو سره هم د ځانګړې کډوالې ویزې یا ایسایوي ځینې درلودونکي کسان له افغانستانه د انتقال پروسې د ځنډنې کېدو په اړه نیوکه کوي. دوی ټینګار کوي چې د متحده ایالات نه باید د دوی همکاریو باندې سترګې پټې کړي او ژر تر ژره دې د دوی برخلیک معلوم کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
دا د امریکا د یو افغان همکار کیسه ده. د یو ای سره لدی چې کلونه په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی او د کډوالۍ د ځانګړي ویزې اسناد یا ایس ای وی کیس لري، خو لا هم افغانستان کې پاتې دی. د دې موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي. وایي له سختو امنیتي شرایطو سره مخ دی. دغه کس ځینې داسې عکسونه هم ازادي راډیو سره شریک کړي چې د وهلو ډبولو نښې نښانې پکې ښکاري. دای ادا کوي چې طالبانو وهلای او وسی بهرنی همکاران ایمیلونو ته جواب نه وایي.
ایسایی یک دفعه ایمیل به ما روان کرد می کاسنوداش مجلی سا
ایس آی وی یو زل مکت ایمیل وکړ چې اسناد مجلی دی جالی نه دی، خو سوپروایزر جواب نه وایي. ایس آی وی کیس مو مخته نه وړي. موږ ورسره مستقیم کار کړي او دوی خپل مکت اسناد را کړی.
دا
کوي چې طالبانو د قومي مشرانو په قوي ضمانت په دې شرط خوشی کړای چې هر کله طالبان غواړي قومي مشران باید ور تسلیم کړي. د امریکا د افغان همکار دغه شان ادا کوي چې د هغه د کار د مخینې له امله چې امریکا سره یې لري، په اوسنیو ادارو کې هم د کار موندلو په برخه کې له ستونزو سره مخ دی. دا وایي د غوستونزو له اقتصادي کړاوونو سره مخ کړای دی. له دې سره یو بل کس چې د کډوالۍ ځانګړي ویزا یا ایس ای وی کیس لري، ټینګار کوي چې تر اوسه یې امریکا د ایستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړای او لا هم په افغانستان کې پاتې دی. دا کس هم نه غواړي چې په راپور کې نوم واخیستل سي.
یو کال کېږي چې زه یې سوي کیس لرم. د خلکو سره تقریبا څلور پنځه کاله کار کړی چې برحال کارمند وم چې کله تعولت لاړم نو هر څه بند شو. اوس په افغانستان کې هم سرنوشت مې معلوم نه ده، کار روزګار نشته.
د امریکا د کډوالۍ ځانګړي ویزا یا ایس آی وی هغه کیس دی چې له مخې یې د امریکا افغان مستقیم همکاران دغه هیواد ته انتقالیږي. تیر کال د امریکا ولسمشر جو بایډن خپله پریکړه اعلان کړه چې د امریکا افغان همکاران به په چټک ولوتنو کې له افغانستانه انتقال کړي. هغه د ماموریت همکارانو ته د پناه ورکونې عملیات ونومول، هغه څه چې د یو کال له تیرېدو سره هم له نیوکو سره مخ دی. بل خوا تازه د جو بایډن د ګوند مخالف جمهوري غوښتونکي ګوند سناتور مایکل مک کول د امریکا د دغې ژمنې د یو کلن کېدو په مناسبت په یو بیان کې د دې پروسې په اړه نیوکې کړي او ویلي دي چې د ولسمشر جو بایډن له لوري زموږ د افغان همکارانو هیرول د هغه پر ولسمشرۍ یو تور داغ دی. د هغه د بیان په یوه برخه کې دا هم راغلي چې له اووه شپېته زره او پنځه سوه زیات د عیسوي کیس یا کډوالۍ ځانګړي ویزې درلودونکي د خپلو دوسیو د رسېدنې لپاره انتظار دي چې تقریبا ټول دا کسان اوس په افغانستان کې په دام کې بند پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د همدې میاشتې تر پایه شاوخوا یو لک څلیرویشت زره افغانان د ډله ییزې تخلیې پروسه کې له امریکا او همکارانو له لورې یې له افغانستانه وایستل شول. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړو وتلو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځلونو اعلانونه وکړل چې هیواد یې له افغانستان نه د امریکا افغان همکارانو ایستلو ته دوام ورکوي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د نورستان د پارون او د کونړ د صدابات ترمنځ غزیدلی سړک چې د ورستۍ او سیلابونو له امله نړیدلی وو بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شو. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې چارواکي وایي د پارون او صدابات ترمنځ غزیدلی سړک چې د چنګاخ پر پنځلسم نیټه سیلابونو له تیګو او خټو ډک کړي او ویجاړ کړي وو، تیر مازیګری د صفایي او ترمیم چارې بشپړې شوې. نورستان لپاره د طالبانو د ټولګټو چار رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی د جمعې په سهار ازادي راډیو ته وویل
تقریبا اته کیلومتر سرک متضرر ک. موږ د خالد ابن ولید قول اردونه وسایط راوړل نو کار په دوه طرفه شروع شو، هم د نورستان په طرف باندې او هم د کونړ په طرف باندې. په دې سرک کې د غرونو نه چېږي هم راولېدلې وي. موږ شپې ورځ کار وکړ. الحمدلله لاره د موټر چلوونکو پر مخ پرانستلا.
خاغلی فاروقی نورستان ته تلونکو سیلانیانو ته د سرک جوړېدو او پرې د تګ راتک پیل کېدو ډاډ ورکوي.
د نورستان لاره د موټرونو د چال چلن پر مخ په بشپړ ډول خلاصه ده. وطنوالو ته خبر ورکوم چې نورستان ولایت ته په ډاډه زړه سفر وکړي.
د نورستان واما ولسوالۍ اړوند د کوردر سیمه کې د چنګاخ پر پنځلسمه نیټه د تندرونو پریوتو سره سیلابونه راووتل او په نتیجه کې یاته تنه وژل. یو شمیر دوکانونه، کورونه، باغونه او د کونړ نورستان ترمن سرک او د کوردر پولی ویجاړ کړ. د سرک بندیدو د سیمې اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړل او کوم سیلانیان چې نورستان ته تلل هغه ټول کونړ کې حصار شول.
دا چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي مهم ټکي زموږ همکار را سره شریکوي.
هندی ورځپاڼې ټایمز آف انډیا په خپله پرونۍ ګڼه کې له افغانستانه هند ته د افغان سیکانو او هندوانو د بلې جوپې د لیږدولو په باب لیکنه خپره کړې ده. د یو ویشتو افغان سیکانو او هندوانو دغه تازه ډله د کامیر هوایي شرکت په یوه ځانګړې الوتنه کې هند ته رسیدلې ده. دغه هندوان او سیکان د هند د ګردوارو د تنظیم کمیټې لخوا د هند حکومت په مرسته دغه هیواد ته لیږدول شوي دي. د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې په لیکنه افغان سیکان او هندوان په داسې حال کې هند ته لیږدول کیږي چې د جون میاشتې پر 13مه د کابل په کارتي پروان کې د سیکانو پر ګردواره په حمله کې د یوه سیک په ګډون دوه تنه ووژل سول او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څانګې ومانه. د 2020 میلادي کال د مارچ پر 15مه هم د کابل په شور بازار کې د سیکانو پر ګردواره د داعش ډلې لخوا برید سوی و چې لږ تر لږه 15 سیکان پکې ووژل سول او لسکونه نور ټپیان سول. له سنگاپور څخه خبریدونکو ورځپاڼې سټریټ ټایمز په خپل پرونی غنی کې په افغانستان کې د هند د ډیپلوماټیک حضور د بیا پایل په اړه لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې ویل شوی هند تیره میاشت افغانستان ته د خپلې یوې تخنیکي ډلې په لیږلو سره کابل کې خپل ډیپلوماتیک حضور بیرته پیل کړ چې هدف یې د هند د بشري مرستو تنظیم او افغانستان ته د هغو غنمو لیږل دي چې په هندي الوتکو کې بار سوي وي. د سټریټ ټایمز د مقالې په دوام راغلي وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، هند په کابل کې د خپل سفارت د بیا پرانستلو لپاره پراخ اقدامات نه و کړي. دغه سفارت د اګست میاشتې پر 18مه یعنی دوه ورځې وروسته له هغې وتړل سو چې طالبانو کابل هم ونیوه. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال په می میاشت کې یوه امنیتي کانفرنس ته ویلي وو هند په افغانستان کې د مهم شریک په توګه رول لوبولی او له افغانانو سره یې ځانګړي اړیکې پاللې دي. تر دغو څرګندونو وروسته د هند حکومت یوه ډله چې عالي رتبه هندي ډیپلوماټ یې مشري کوله د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د کتنې لپاره ولېږله. د طالبانو دغو چارواکو له هند غوښتنه وکړه چې خپلو پرمختیایي چارو ته دوام ورکړي. نوي ډیلی هڅه کړې چې دغه کتنې کم اهمیت وښيي او په دې اړه یې له څه ویلو ډډه کړې چې د افغانستان په برخه کې د محتاطانه چلند په توګه یې خپل سفارت په کابل کې بیرته پرانیستی دی. د بهرنیو پالیسیو شنونکي وایي لا هم په عملي ډګر کې د هند لپاره ګڼ چیلنجونه په مخ کې پراته دي. اټکل کیږي پاکستان چې له طالبانو سره له کلونو راهیسې جواري اړیکې لري په افغانستان کې د هند هر ډول رول ته د شک په سترګه وګوري.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
د تاجکستان په سوالي کې د جنگې په سوالي کې د لان جنډه ولغیو نه مده او د غزنی د ولایت مربوطه دغه کې داسې جهالت روان ده، داسې غره روان ده سينه او مسلمانان ته کومک رسي. مسلمانان لري سخت لوګو سره مخامخت لدی سخت کراونه سره مخامخت خاص په ودی ترجو کې به شي منی فقط د املا به منی بیا به کومکی مسلمانان سره بیا به مسلمانان دغه کوي یا بس ډیر ډیر خلک وکړول ډیر خلک در په در کو په هر نامه خلک الهات کلو په دغه کوم کو باندې د امریکایانو د اشرف غنی په وخت کې دغه د امیت کازی په وخت کې په کلش تاریخ له غلاله و مسلمانان له دایلو کې سر مخامخت زبه کسان د توکم ته شي 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 چې تر خپل خدوم ته دي تر اولادون ته دي تر هر وخت دي چې اس په یو خابان دي مخ نه کړی وای د یالات مسلمان رسیدلی هر شی په دغه رقم باندې ګرانی ده سیتنونه په یولي په ګمرک خو ته ولاړی.
سلامونه ني کې هلي دادانه را ټول کارکون کوریدون کتا او خبر رسیده چې زمون په علاقه کې چې دی د ننګرهار په ولایت کې سکل ټول میو چې دی مرز کړي او چنجه کړي دي او د زراعت ریاست ته د زراعت وزارت چې همدا مسلې اړوند په دی باندې هیڅ کوم غور نه دی کړي او خلک به خانان بزګر ټول غریب دي وسنه لري چې لاړ شي تشخیص وکړي د مرز چې څه نه لګيږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد اکبر باوري د هلمند ولایت مرجی ولسوالی د قاسم بازار د سیمې څخه زه سلامونه د ازادي رادیو ټولو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. زموږ په علاقه کې دا ستونزه ده چې خدیه نسته د انټرنیټ ډیره زیاته کمزوري ده.